ماستيك سوي والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریز نه ده
د اوریدونکو له همدغه ټلیفوني پیغامونو سره په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 10 دقیقې سوی د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلال زین اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرستیاله تخمینه جنجوان نن کابل ته ورسېده او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره به د افغانستان او پاکستان د سولې عمل پر پلان خبرې وکړي. د افغانستان جمهور رئیس به نن په پکتیا کې د ځوانانو له استازو سره وګوري او خبرې روانې دي. هغه په پکتیا کې د خلکو له استازو او قومي مشرانو سره پرون وکتل او پرون پکتیا ته ولاړ. په هلمند کې د خلکو د سولې پر لټ روان دی. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې هم خلکو د سولې لپاره خیمې پورته کړې دي. د هلمند پوهنې رئیس وایي د لشکرګاه د نجونو د مرکزي لیسې د لسمو ټولګیو یولس زده کوونکي مسمومي شوي دي. د هلمند امنیت آمر ویلي چې د پیشپاړه څېړنې کوي او ټولې مسمومي شوي نجونې روغتون ته لېږدول سوي دي. د کندهار په نیش ولسوالۍ کې د ملا لال محمد په نوم د وسلوالو طالبانو یو پیژندل سوی قومندان او د هغې یولس نور ملګري وژل سوي دي. په کندهار کې امنیتي چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان پرون د کندهار د نیش ولسوالۍ په مربوطاتو کې د افغانستان د ملي اردو د هوایي ځواک په حمله کې ووژل سو. د هندرند اداره لاندې کشمیر کې پرون د مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ په نښته کې لږ څه لږه شل تنه وژل سوي دي. رپورټونه وایي چې په وژل سوو کسانو کې دیارلس مشکوک وسلوال، درې هندي عسکر او څلور ملکي وګړي وو. په هندي کشمیر کې نن ښوونځي تړلي دي او د پراخو مظاهرو خبر ورکړ سوی دی. د نوبل د سولې جایزه ګټونکې ملاله یوسفزی او کورنۍ پاکستان ته له احساساتو ډک څلور ورځني سفر څخه وروسته نن د برېټانیې پر لور وخوڅېدل. ملاله یوسفزی تېره اونۍ پاکستان ته ولاړه او په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم سره وکتل. او د امریکا د کانګرس مخکښ جمهوري غوښتونکي سناتور لینزی ګراهم له سوریې د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه خبرداری ورکړی دی.
د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي رادیو واورید دي او نور خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلی سي چې ادرس دي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د خبرونی په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. دا د زاد النافع همت یو اربیا د ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سو يم. د جیونی په خبرونه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په اړه راپور لرو. د یوای ترڅو چې د نشي موادو د قاچاقونکو او تروریستي ډلو ترمنځ اړیکه نوي پرېسیوي په سیمه کې سولې نشره تلای. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو په د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه تر اگرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
افغان حکومت با تر دې وروسته د پولیسو لخوا نیول شوي تریاک د سوځولو پر ځای پر بهرنیو هیوادونو خرڅوي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موهید د چهارشنبې په ورځ خبریالان ته وویل چې دا پریکړه د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په قانون کې د نویو تعدیلاتو له مخې شوې ده. د ښاغلي موهید په خبره هغه شرکتونه چې د تریاکو رانیولو جواز لري کولای شي چې د تریاک رانیسي.
در دې وروسته افغان دولت د ملګرو ملتونو د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې له بور سره د موافقې له مخې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په قانون کې داسې تعدیل راوستی چې هغه شرکتونه چې د تریاکو د رانیولو جواز لري او د تریاک په صنعت کې کار ځینې اخلي موږ یې ورباندې خرڅوو.
دا په داسې حال کې ده چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو په 1969 مریض کال کې 1901 کیلوګرامه هیروئین، 1600 کیلوګرامه مورفین او نږدې 2.5 کیلوګرامه تریاک نیولی دي. د کابل پولیسو په تیره یوه اونۍ کې 25 کسان د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولی دي. د کابل یو سلو یو نمبر اسمایي ځن قومندانۍ ویان بصیر مجاهد د پنځشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې په تېره یوه اونۍ کې د دوی پولیسو د کابل په بیلابیلو سیمو کې 15 عملیات کړي او د دې عملیاتو په نتیجه کې د مخدره موادو 15 تنه خرڅونکي او قاچاق کوونکي نیولې دي. د ښاغلي مجاهد په خبره له دې کسانو سره یې 10 کیلوګرامه تریاک، 396 ګرامه هیروئین، 30 ګرامه شیشه او 14 ټابلیټ کاګولې نیولې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار پولیسو 2 تنه د 40 کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل چې نیول شوي نشه یي مواد په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوي او قاچاق کوونکو غوښتل چې له بغلان ولایت څخه ننګرهار ته قاچاق کړي، خو د دوی پولیسو د سرخرود ولسوالۍ اړوند د درونټي په سیمه کې ونیول. د یادونه وړ ده چې تیره اونۍ هم د ننګرهار پولیسو 2 تنه د 50 کیلوګرامو هیروینو د قاچاق په تور نیولی و.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب راغونډ کړي دي. د تاشکند په کانفرنس کې د نشي موادو د قاچاق په اړه د افغان ولسمشر څرګندونی
هغه تهدید چې نړیواله ټولنه ورسره مخ ده، علت یې نړیوالې تروریستي شبکې او جرمي سازمانونه دي.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په اړه د ډاکټر واحدالله کوشان مرکه، د احتیاط په اړه د عامه پوهاوي په برخه کې د نادولتي ټولنو ونډه، د روزګان ولایت د یو معتاد خاطره لرو، او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو. اوس خبرونې دومره مطلب تر ازو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر څو چې د نشي موادو د قاچاقونکو په ګډون د جرمي شبکو او توریستانو ترمنځ اړیکې پرې سوي نه وي، په سیمه کې سوله نشي راتلای. ښاغلی غنی د سه شنبې په ورځ په تاشکند کانفرنس کې د خبرو کولو پر مهال وویل چې د نړۍ جرمي اقتصاد په کال کې 2.8 ټریلیون اټکل سوی او دا پیسې په توریستي فعالیتونو باندې لګول کیږي. له بلې خوا په دې کانفرنس کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې میرمن فدریکا موګرینی وویل چې اروپایي ټولنه به د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو پر پولو باندې د نشي موادو د قاچاق په ضد مبارزې ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې اړه زموږ همکار مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې عباد الله حنانزی وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبې پر ورځ د ازبکستان پایتخت تاشکند کې د سیمې هیوادونو د همکارۍ کانفرنس کې له تروریزم او نشي موادو سره د سیمې هیوادونو پر ګډې همکارۍ ټینګار وکړ. ولسمشر غنی نشي مواد د تروریزم مالی سرچینه وبلله او له مخدره موادو پر ضد یې پر مبارزې ټینګار وکړ. دغه ډول یې د سیمې هیوادونو هم له دې عمله پاړ وبلل چې په دې مبارزه کې لازم همغږي او همکاري نه لري. ښاغلی غنی وایي تر څو چې د نشي موادو د قاچاق کوونکو په ګډون د جرمي شبکو او تروریستانو ترمنځ اړیکې پرې نشي، په سیمه کې سوله نشي راتلی.
هغه تهدید چې نړیواله ټولنه ورسره مخ ده، علت یې نړیوالې تروریستي شبکې او جرمي سازمانونه دي. دا ډلې تر خپل منځ پیاوړې اړیکې لري او د هیوادونو ترمنځ پولو ته درناوی نه لري. دا محل په نړۍ کې یوازې جرمي اقتصاد په کال کې 2.8 ټریلیون ډالر اټکل شوی دی. د نورو جرمونو ترڅنګ د نشي موادو قاچاق د همدې ډلو مالی سرچینه ده. تر څو چې موږ د دې دوو پدیدو ترمنځ اړیکه پرې نه کړو، سوله نشو راوستلی.
ولسمشر غنی د تاشکند په غونډه کې له جرمونو او جرمي شبکو سره د ملګرو ملتونو د کنوانسیون پر بشپړ عمل کېدو ټینګار وکړ او د سیمې له هیوادونو څخه یو غوښتل چې له نشي موادو سره د مبارزې میکانیزم عملي کړي. په هغه اعلامیه کې چې د تاشکند کانفرنس په پای کې خبره شوه، تروریزم، نشي مواد او جرمي شبکې تر خپل منځ تړلي بلل شوي او ټینګار شوی چې باید د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ستراتیژۍ لمخې مبارزه وشي. لبل پلاوا د اروپایي اتحادیې د بهرنی سیاست مسؤل میرمن فدریکا موګرینی د تاشکند په کانفرنس کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې هیوادونو پر ګډې همکارۍ او همغږۍ ټینګار وکړ.
موږ د خپلو پروګرامونو له لارې آسیایي هیوادونو ته په افغانستان کې د تولید شویو نشه یي موادو د قاچاق او سرحدونو د کنټرول ملاتړ کړی دی. موږ په افغانستان کې د نن هم د جرمي او جنايي ډلو د مالی سرچینو وچولو په برخه کې مرسته کړې ده.
د ولسی جرګې غړی عبدالجبار قهرمان له نشه یي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت بولي او د نړیوالو او سیمه ییزو میکانیزمونو نه عملي کېدل د نشه یي موادو د کښت تولید او قاچاق د دوام عمده عوامل ګڼي. ښاغلی قهرمان وړاندیز کوي چې اروپایي هیوادونه باید په نړیوالو بازارونو کې د نشه یي موادو غوښتنه راکمه کړي او ګاونډي هیوادونه دې د هغو کیمیاوي موادو د قاچاق مخه ونیسي چې په نشه یي موادو کې کار ځینې اخیستل کېږي. دغه ډول باید افغان حکومت هم هغه سیمې د طالبانو له ولکې څخه وباسي چې هلته کوکنار کرل کېږي.
عبادالله هنانزی و چې په تاشکند کانفرانس کې د نشه یي موادو په برخه کې د افغان ولسمشر د څرګندونو په اړه راپور راوړوه. اوس د محتاجانو په درملنه کې د نادولتي ټولنو پر ونډه خبرې کوو. په افغانستان کې ورځ په ورځ د محتاجانو شمېر ډېریږي، خو عام خلک باور لري چې د نشې د زیانونو په اړه عامه پوهاوی دا شمېره راکمولی سي. په ورته وخت کې هغه نادولتي ټولنې چې د محتاجانو د درملنې په برخه کې کار کوي په خپلو ټولو پروګرامونو کې عامه پوهاوي ته لومړیتوب ورکړي او په بېلابېلو ډولونو د نشې موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار محمد ایاز ترنک په راپور کې واورو.
د دغه پوسټر له مخې زه تاسو ته معلومات درکوم چې چرس څه مشکلات انسان ته پېښوي.
دا په یوه نادولتي اداره کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي تربیتي ورکشاپ دی چې په لسګونو ښځې برخه پکې لري. د دې ورکشاپ هدف دا دی چې خلک د نشه یي موادو په زیانونو وپوهېږي او د وقایوي تدابیرو له لارې د نشو مخه ونیول سي. دا چې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی څومره مهم دی، په دې اړه به د سو عامو خلکو خبرې واورو.
زما نوم عبدالعزیز اندیال د لغمان ولایت اوسیدونکی. کله چې په مخدره موادو باندې دا اخته شي، دا مهلک امراض، خطرناک امراض، له دنه خپل فامیل ته انتقالیږي. کله چې یو انسان په دې باندې پوشي چې زه دغه عمل ترسره کوم، نو دغه سه مشکلات ماته پیدا کیږي، بیا هغه هیڅ کله په دې باندې ځان ناخته کوي.
زما نوم اجی عبدالحق ده، د ننګرهار ولایت څخه. د عامه پوهاوی پروګرامونه د نشه یي توکو څخه د خلاصون یا د وقایي حیثیت لري. که چېرته څوک په نشه یي توکو اخته شو او دغه کندې ته یو ځل ورغورځېده، نو بیا د ده درملنه هغه له وقایي ډېر مصرف غواړي.
یو شخص معتاد دی، کورنۍ کې یو بل نفر نه دی معتاد، خو که چېرته هغې ته آګاهي ور نه کړل شي، تابن چې په څنګ کې چې څوک دی هغه هم ورسره معتاد کېږي. ورځ په ورځ کچه د خپله د روغ د کسانو جګېږي.
اما په هوای بیلابیل لارې او میتودونه لري. په دې اړه د درملنې په برخه کې د نادولتي ټولنو د اتحادیې یا چتر مشر محمد نصیب وایي چې دوی په خپلو ټولو پروګرامونو کې له نشه یي موادو سره مبارزې او عامه پوهاوي ته ځای ورکړی دی.
مخدره موادو د کښت، قاچاق، استعمال، د دې اضرار به زموږ په خپلو ټولو پروګرامونو کې ځای په ځای کوو. د افغانستان په مختلفو ساحو کې چې دوی هره پروژه کوي، په ټولو کې دغه موضوع ور شامله شوې. علمای کرام کولی شي چې په مسجدونو کې، معلم کولی شي چې په مکتب کې، نور مخاور کسان په خپلو کورونو کې، د خلکو سره په حجرو کې په دې باندې بحثونه وکړي تر څو دغه پیغام ټولو خلکو ته خور شي. په یعنې وخت کې دغه پروګرامونه رسنۍ هم ټولو خلکو ته ورسوي. موږ انځورونه، پوسټرونه، بلبورډونه په دسترخانونو باندې بعضې پیغامونه لیکل او انځورونه رسمول، او هغې ته ماشومان، زنانه ټول لاسرسی لري. په کتابچه باندې د ماشوم دپاره یو پیغام لیکل، حتی په ترموزونو، په ساعتونو باندې، د لوبو په توپونو باندې، یا داسې پیغامونه او داسې انځورونه یي چې هغه ډېر خلک متوجه کېږي، هغه ګوري، هغوی ته یو فکر پیدا کېږي.
هغه کسان چې د عامه پوهاوي په ورکشاپونو کې ګډون کوي مکلفیت لري تر څو د نشه یي موادو د زیانونو په اړه تعلیمي پیغامونه نورو خلکو ته هم ورسوي. شمس الحق د عامه پوهاوي په ګڼو تعلیمي او تربیتي پروګرامونو کې ګډون کړی او اوس غواړي چې نورو خلکو ته هم په دې برخه کې پوهاوی ورکړي.
دومره پوهېدلم چې مخدره مواد اسلام د نظر نه او د دید نه څومره ګناهونه لري، اما په تخصصي او مسلکي لحاظ په دې نه پوهېدم. خدای شاهد چې یو معتاد څه رقم وي او هغه چې کله دې موادو اخته کېږي دغه اضرار او هغه اثرات چې په هغه باندې کومې اغېزې منفي غورځي هغه سره کمی. موږ متعدد ورکشاپونه واخیستل، ما ډېر زیات شي نه زده کړل. همدا اوس فعلا زه اکثره په ټولنو کې، په اجتماعاتو کې، حتی په مسجدونو کې زه د همدغو زده کړو نه چې زه څه لرم، ما ډېر زیات خلک په دې باندې پوه کړي. یو شمېر ځوانان چې یا یې چارس کل متاسفانه چې په بورډر باندې روغ دي، هغوی ته مې ویلي چې دا ستا ژوند خرابوي، ستا حیثیت خرابوي، ستا دنیا خرابوي، ستا عقبه خرابوي. حتی یو کس دوی الحمدلله جوړ شوي دي.
جماعتونه د ډیرو خلکو د راټولېدو ځایونه دي. دینی عالمان کولای شي چې په اسانۍ سره په لږ وخت کې ډیرو خلکو ته د نشئی موادو د زیانونو په اړه معلومات ورکړي. د قبا د جامع جماعت امام مفتی بلال خپل جماعت له نشئی موادو سره د مبارزې یو پیاوړی سنگر بولی.
د ټول اقوام او اقشار او خلق اغي رجوع جماعت طرف ته لري، جماعت ته راځي، او خصوصا د جمعو خطبو ته یا دغه سه په جنازو کې، په نکاحانو کې او نور وغیرہ کوم مراسم چوي، الته علماي کرام کولای شي چې د نشیتو کو پاړه باندې پوره تفصيلي خبرو کې او د دې طریق نه دی خلکو ته عامه پوهاوی ورکي. من خپل هم دلته په میاش کې سوسو واره خپل د ترجمه په درس کې، د جمعو په خطبو کې، د نشیتو کو په ازرار باندې هم جانبه خبره په باندې کو، هم بل ور سره کله کله په نشر روغ د کم کسان چي دي داغي تورزو هم وینو هم ور سره او نیکی توصيه هم ورته کو ترسو د نشیتو کو نه لاس وخلی.
په ورته وخت کې نشئی موادو سره د مبارزې وزارت پر هیوادوالو غږ کوي چې نشئی مواد د هیواد په کچه وستر ستونزه ده او باید په ملي کچه مبارزه ورسره وسی. د دې وزارت د پالیسی او ستراتیژي رئیس عثمان پروتن:
مشکل مواد مخدر، مشکل
د نشئی مواد ستونزه د هیواد په کچه یو لوی ستونزه ده او په دې برخه کې په ملي کچه هڅو ته ضرورت دی. یوازې دولت نه بلکې ټولې ملي ادارې او مدني ټولنې باید له نشئی مواد سره د مبارزې په برخه کې کوښښونه وکړي او دا هڅې نورې هم ګړندۍ او پراخې شي،
ګسترش پیدا وکړي.
د اجتماعي کارپوهانو په وینا د نشئی موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی د وقایې حیثیت لري. مو یوازې هغه مهال د نشئی موادو د کښت، کاچاق، استعمال او تولید مخنیوي کولای شو چې په دې برخه کې د خلکو د پوهاوي کچه لوړه او د دې زهري بوټي پر خلاف په ګډه غږ پورته کړو.
محمد ایاز تنکو چې د محتاجونو په درملنه کې د نادولتي ټولنو پر وړاندې راپور درلود، بیا هم د محتاجونو په درملنه خبرې کوو. عام خلک باور لري چې اعتیاد علاج نه لري، خو ډاکټران دا خبره ردوي. ډاکټران وایي که د محتاجونو سمه درملنه او څارنه وسي نو په بشپړه ډول رغېدای سي. دا چې د یو محتاج جوړېدو موده څومره ده؟ په افغانستان کې د درملنې لارې چارې کومې دي؟ ولې ځینې محتاجین تر جوړېدو وروسته بېرته نشو ته مخه کوي؟ او په دې برخه کې د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟ د دې پوښتنو د ځوابونو لپاره زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې په افغانستان کې د اعتیاد درملنه څومره ده؟ ډاډ وړ ده.
اعتیاد د نورو رواني مریضي غوندې یو مریضي ده. د اعتیاد تداوي یو مسله شته، فامیل، شفاخانه او خپل موتاد پکې سهیم وي. که چیرې دغه مسله په صحیح شکل سره تقویه شي، نو اعتیاد د ډاډ وړ تداوي لري. فرق په دې کې ده چې دا یو اوږدمهال تداوي ده، حتی درې کاله، څلور کاله، پنځه کاله د بر نیسي.
په افغانستان کې د معتادینو درملنه څومره علمي او په نړیوالو معیارونو برابر ده؟
متاسفانه اوس په افغانستان کې یو درملنه راوړ د چې هغه عارضي تداوي ده. کله چې مریض مواد ترک کړي نو هغه درد دوا ورته ورکوي، ټوخی ولري ټوخی دوا ورته ورکوي، چې دا یعنی سل فیصده د تداوي موږ نشو ویلی. په نور دنیا کې که چیرې یو دفعه تداوي کېږي بیا ریلپسیږي، دوه دفعې تداوي کېږي، هغه ته نور دغه تداوي نتیجه نه ورکوي. دا باید هغه یو بل تداوي ورباندې شروع شي.
کله یې پر دغه طریقو باندې را سره خبرې وکړي چې کومې مثلا او درمانی ده او گفتار درمانی ده او چه شی
د اوبو تطبیق یا یخ اوبو د بخیر علمی بیز نه لري. هغه یو مریض ده، هغه په قطع د موادو مخدر کې تو په یخ اوبو واچوه. فرض مثال یو نفر قلبی تکلیف لري، یخ اوبو په واچوه قلب دریږي. یا مثلا یو نفر د نفس تنګی لري، ته هغه باندې یخ اوبو واچوه، دا فتن وجود یو شو کوي او یخ اوبو سینه بغلی یا کوم بل د سګو تکلیف هغه تجدیدی مرګي. بل تداوی هغه تداوی ایوازی ده چې دا یو دوا ورته قطعه کوي بل دوا ورته شروع کوي. مثلا یو نفر هیروین استفاده کوي او رس کې پنځه ځلې شپږ ځلې، اما خپل فامیل ته نشي رسېدلی، په زمین کې خپل کاروبار ته نشي رسېدلی، نو یو قاشوغه بیتادون چې د وخوري سبا پورې د نورمال سړی نه چا سره جنګ کوي، دا بهترین تداوی ده. دا تداوی هغه خلکو لپاره ده چې مثلا دا یو ځلې دوه ځلې نه تداوي زیات شي، یا مخدره مواد پچکري د لارې نه اخلي، یا ایچ بی سي، ایچ سی ای وي، ایچ ای وي وي، دغه عارضي تداوي دومره قناعت وړ نه ده. کله چې د زهر ویستلو مرحلې نه تیر شي نو مختلف موډلونه د تداوي ورته پیشنهادېږي. مثلا روان درمانی ده، فامیل درمانی ده، انفرادي مشوره دهي ده، ګروپي مشوره دهي ده، فامیلي مشوره دهي ده.
په دې طریقو کې کومه یوه اغیزمنه او بریالۍ ده؟
دو عمده طریقې چې دي، یو ارزی تدوی ده، یو ایوازی تدوی ده. که چیرې ارزی تدوی ده ضرورت لري، ارزی ده معرفي کوو. که چیرې ایوازی ده ضرورت لري، ایوازی ده معرفي کوو. کله چې پوه شو چې دغه معتاد ده، بیا یو بل مرحله ته معرفي کوو چې هغه اسسمنت یا ارزیابي وایي. معتاد ارزیابي کوو، دا د مور پلار په دسترخوان کې لو شوی یا بیرون لو شوی ده، فامیل روشن فکر فامیل کې لو شوی یا معتاد فامیل کې لو شوی ده، د کوم نوع مواد وهي، هغه مواد چې استفاده کړی په کوم طریقې استفاده کړی ده، څومره استفاده کړی ده، کریتریا د هر یو چې پوره کړه هماغه تداوی ته شفته او رجعت ورته ورکوو.
ښه، ځینې معتادین له درملنې وروسته بیا نشو ته مخه کوي، د دې علتونه څه دي؟
ایتیاد یو رواني او د بیا او مریضی ده. کله چې یو نفر تداوی شو بیا هغه خطر ساحو کې د ګرځي، معتادینو په منځ کې د ګرځي، کانسلنګ یا مشورې ته غوږ نه نیسي، مرکز ته د نه ځي، بنا لکه مورقه غوندې ایتیاد هم یو بیا اغشته کېدلو مریضی ده.
معتاد او کورنۍ باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
اول د خپل معتاد یو مریض باندې دا قبول کړي. فرض مثال یو بل زمونږ د فامیل اوس مریضی، پیسې پرې مصرفوو که نه چې د روغ شي، احتیاط مریض دوی باندې هم همداسې حق لري. مریض باید تشویق کړي چې ته هم هر کار کولی شي. فامیل یو بهترین معلم دی احتیاط په باره کې. د معتاد فامیل باید هم د مخدره موادو د اثرارو په باره کې، د مخدره مریض د ساتلو په باره کې هم مهارت ولري او هم علم ولري دواړه. یو شی چې مهم دی اعتماد دی. یو نفر مثلا تشناب ته ننوځي، سترګې کې صابون لاړ شي، کوټه کې ناشي، چای څکي، پلار دې بیرون نه راځي، بچی چیرته تللی وي، دا سترګې دې څنګه سري دي چې ولکه چې بیا دې نه یې څکلی، نو په دې کې هغه اوږده څه شي زیاتېږي. فامیل یې ورته پیغور ورکوي، دا هماغه د منفي انعکاسات دي، دا بیرته اغوشته کېږي. د تحصیل زمینه ورته مساعد کی، د کار زمینه ورته مساعد کی. اقتصادي مشکل لري، هغه فامیل په مجموع کې لاس په لاس ورکوي. هغه کوم د درملنې پروسې چې دي، هغه ارتباط چې دغه شفاخانې سره ده، دا باید مستحکم وساتي.
ډاکټر صاحب، ځینې خلک په دې باور دي چې د احتیاط درملنه په دې طریقه کېږي چې باید د معتاد وینه ټوله بدله شي، آیا د تداوی برخه کې دا خبره د دوی سمه ده؟
انسان مثلا د 15 نه تر 20 لیتره پورې وینه لري. دا چې د 3 لیتره وباسي انسان شاک ته ځي، دا چې 15 لیتره وباسي قلب دریږي مړ کیږي. په ټول دنیا کې داسې تخنیک نشته چې وینه مکمل بدل کی. که داسې وای، یو نفر د وینې سرطان ده، وینه کږي ورته بله شي، دا مریض رواني تړي. که چیرې جوړ شي، هغه وایي زما خو وینه تبدیل شوی نه ده، زه روغ شوی نه یم، او په ډېر لږ دوت سره هغه بیا مواد وهي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړي خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ چې په 1216 منځنۍ څپو خبريږي او اوس هم د خاطرې نوبت را رسیدلې دي. د روزګان ولایت یو معتاد چې نوم نه یادوي خپل نشه له چرسو څخه پیر کړ او اوس هیروئین څکوي. دی وایي ځکه په نشو اخته سو چې د نشیانو سره یې ناسته ولاړه درلوده. دا چې نشې له ده څخه څه اخیستي او له څومره مالي زیانونو سره مخ سوی، په دې اړه یې زموږ همکار شریف الله شرافت ته خپله کیسه کړې ده.
زه په دې نشه دواره ما چرس کولی برادر، چې وایي چې اوس یا دوله نو متل دی وایي په پوی به دا غوس یې نه دی. دا د زموږ د دغسې خلکو سره ناستې ولاړې وه چې مطلب هغه په دغه کار لګیا و. بله موږ هم چکا چکا سوکا سوکا وروره دغه دی چې ځان مو دغه ځای ته را ورسولی. نن مو دا دی ځان په خپل لاس په خپل دغه مو ځان خراب کړي. د هر چا تومت په چې به ته خبر نه یې غلا به بل چا کړي په یو کورو کلي کې. مطلب سا چې راووځي او داسې ډېرې پیش شوي چې مقصد به اور دي وسه که زما علم په اګا و مونږ خلکو به ویله طلاق و قرآن و قسم بیا اخیستې چې که دا بل چا کړي بیا پلانکي چې شي و چې مطلب زه احتیاج یې بلله. شکر دی کور لرم، بچیان لرم، ملک لرم، جي وروره دوغ نیم ځکه مې خرڅه کړې ده چې دا اوس چې زه ورولم چې په دغه کار اخته سوی یم چې ته به ووایه چې د مرګ یې د ژوند نه دی. مقصد هغه کوم سرمایه چې ما مخکې درلود له هغه خو مې تللې ده چې تللې ده. مانه نور ادې خواته چې مانه د خپلو بچیانو ریښې مې اکښلې دي چې ور یې ولم ته به خپله راته ووایه چې یاره وروره سړی ته د ژوند لایقات نور نه دی. مور نمزم په یو مطلب منګر وس وبو اخیستی بل په توان مونږ نه چې ځان ته کې خو نه اخواز ون خو می وروره ور کام ژوند وس مې ژوند ون نه دی وس ماشي علاج ون دی خبرې مو په میاش په دغه کلی کې دراسره ولا اتصال اوزم نه کور سره سارا وزم ماشام په پورت مرده م کور چې ون نه خدای دې مسلمان دې ژوند وس چې کوم لکه پر مشت کېږي.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخه تر ورسېدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیله له خپلې خورلنې شکرې سره یو بهرني هیواد ته سفر لري او د هوایی ډګر په ترمینل کې د الوتکې پرواز ته انتظار کوي. په دې وخت کې ناڅاپه اعلان کیږي چې پرواز له سهار څخه مازیګر ته وځندید. یوه شپه وروسته جمیلې ته د خېټې تکلیف پیدا کیږي او غواړي چې تشناب ته ولاړه سي، خو شکریا یې نه پرېږدي. وایي که ته تشناب ته ولاړه سي نو زموږ ټوله خواري به اوبو یوسي. دا چې شکریا ولې جمیله تشناب ته نه پرېږدي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
جمیله جانې لږ نورم صبر وکا.
نور صبر نشم کولای، که زه خبره وای چې د تیاری پرواز بل سهار څخه مازیګر ته ځنډیږي نو بیخي نه راتله.
خیر دی خور کې، اوس خو ته زحمت ایستلی هوایي میدان ته راغلی یې، لږ نورم صبر وکا. خیر دی،
زه چې وایم کولمې مې غوټې غوټې پرې شوې، په نس کې مې ګوړه هارای دی، تشناب ته زما
لیونی شوی که څنګه تشناب ته څنګه ځي؟
نو څنګه وکم؟ خلک په ځان وخندم.
خلک په من در باندې خاندي، یوازې خو ته نه یې. ته ورته وګوره، شاوخوا نور ناروغان هم شته او د علاج لپاره خارج ته ځي.
ته ولې سر نه خلاصوې؟ زه وایم عمل مې کېږي، که دلته د ټولو خلکو په مخ کې مې پرتوک چټل کړه په شرم اوبه وشرمېږه.
ته نه پوهېدې چې سفر لرې؟ پمپر دې ولې ونه تړه؟
نو زه څه خبرم چې پرواز به ځنډېږي؟ ما تا خو څو وارې دغه ډول سفر کړی دی، تر اوسه یې د نس تکلیف نه و راته پیدا کړی.
په خېټه لاس مه تېره، شاوخوا پولیس ګرځي، شک به در باندې وکړي او په بلا به مو اخته کړي.
زه چې وایم ګېډه مې سوری شوه، تشناب ته زما.
که تشناب ته ولاړه شي ټولې خواري به مو اوبه یوسي. اوس خو لا ښه دی، د پولیسو د تلاشۍ هم را تېر شوي یو.
حالا شکری به مینیسا اولی کما سر میرا بندی کردی.
نلوی گی تا دی مانی ولی
زوف کاما.
اوف دا خوی زوف کرد. قماندان صاحب راستا وکی.
و انجلی چه خبر دا چه دا سوار خطایا؟
حالا قماندان صاحب راستا وکا، زمان روغ بیسدا شو.
بس هم تغم مکو، زمان دوست سی امبولانس راولم.
اوهو د دې نجلۍ په نس کې خو د هیروین غوټې دي.
څنګه غوټې دي؟
قاچاق کوونکي هیروین په خاصو پلاستیکونو کې نغاړي او بیا یې د خولې له لارې تېروي. کله چې په تشناب کې له لاندې خوا څخه ووتل بیرته یې له پلاستیک څخه راباسي.
ډاکټر صاحب، تاسو څنګه پوه شو چې دا هیروین دي؟
له معایناتو نه پوه شوم. ما لومړی داسې فکر وکړ چې دې نجلۍ هیروین استعمال کړي او مسمومه شوې ده، خو اوس معلومه شوه چې دې نجلۍ په نس کې هیروین خارج ته قاچاقول. بس هغه دی چې په نس کې یو غوټه چاودلې ده. خیر ته دا زما موبایل خوراکه.
ها ډاکټر صاحب، دا دې واخله.
بله،
السلام علیکم.
وعلیکم سلام،
زه ډاکټر قاسم یم. تاسو د پولیسو قماندان اکبر خان خبرې کوئ؟
و زه خپله یم، مهرباني وکړئ.
قماندان صاحب، مونږ یو ناروغ انجلۍ عملیات کړه، له خېټې څخه مو هیروین راوستل.
ښه، انجلۍ سره نور څوک دي؟
انجلۍ نن خارج ته سفر درلود، په نس کې د هیروینو یو ګولۍ چاودلې او ناروغه شوې وه. مونږ ته د هوایی میدان پولیس راوستله، یوازې یو بل انجلۍ ورسره ده.
هغه انجلۍ اوس چیرې ده؟ خامخا د هغې په خېټه کې هم هیروین دي.
اغه انجلی د هوای میدان له پولیسو سره ده، ویل مون تحقیق زنه کو.
د ناروغ انجلی سی وضعیت څنګه ده؟
د انجلی وضعیت ډیر خراب ده، خدای خبر چی ژوندې به پات شي.
خیر زم به اوس دردم.
په خیر راشي، په خیر راشي، زه درته منتظر یم.
صحیح صحیح.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاور کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای